د هند په پلازمین نوې ډلی کې د افغانستان سفارت سر لنن څخه د خپل ورځنیو فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړې دي. دغه سفارت په ویلې کې چې تیر شپې خبره کړې ده، ویلي په داسې حال کې چې دا پریکړه ډېر د خفقان وړ ده، خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو وخت مهاله ملګرتیا ته په پام نیولو سره ترغه وروسته شوې ده. په اعلامیه کې ځینو ټکو ته اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل شوي دي. یو یې د کوربه هیواد د ملاتړ نشتوالی، بل د سفارت نه تر حد زیات توقعات، او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی دی. په نوې ډلي کې د افغانستان سفارت سفیر ویلي دي چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استاد رینا امیري له طالبانو د جولیا پارسي نه دا پروانې او حقوق کسانو ته خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د دې په وینا له ورته سرنوشت سره مخامخ دي. میرمن امیري تیر شپه په خپل ایکس شبکه لیکلي دي، په داسې حال کې چې د افغانستان نیمایي نفوس حذف کیږي او دا د ډار یا هم جبر کلتور حاکمي طالبان دا نشي کولی چې د افغانو ژوند چې د افغان ښځو ژوند بهتره شوی دی. د ښځو د خوجوش حرکت غوړه ویلي چې طالبانو د دوی یو غړي جولیا پارسي او د هغې زوی تیر چهارشنبه په کابل کې نیولی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یا یونما په کابل کې د کاش پر خونیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي دي د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو او اغېزمن شوو کسان تر څنګ ولاړ دي. یونما تېره شپه په خپل ایکس شبکه لیکلي، تېر کال پر دغه مرکز په حمله کې 450 کسان مړه او 114 تنه نور ټپیان شوي وو چې ډېرې هزاره ښځې او نجونې وې. تېر کال د تلې یا میزان پر اتمه په داسې حال کې پر کاچ خونیز مرکز د مرکز برید وشو چې د کانکور ازمیختي ازموینه پکې روانه وه. او د غورزنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو د پاکستان حکومت په تورخم او اسپین بولده کې د افغان کډوالو په زورونه تورن کړی دی. د دې غورزنګ غړو نن په ډنمارک کې د سفارت مخې ته په یو اعتراضیه لاریون کې د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او اسپین بولده څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي، پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیانوي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هغه بیان کې چې د دې غورزنګ غړو ازادي راډیو ته رالیږلی، اعتراض کوونکو د پاکستان له پوځ څخه غوښتنې چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان د پی ټی ایم غړي راخوشې کړي.
د آزادۍ میلمه. السلام علیکم. د آزادۍ میلمه پروگرام دی چې له آزادۍ راډیو اوري. په هر پروګرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروګرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو. دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دره تو وایست چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولی چټک شوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې په غیبانې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په غیبانې کار شوی دی، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دوی پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دوی ته شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنه اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان ورسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت او د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی دی، خپل یو ملا یې راوسته دی او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی دی. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي. فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ماته تر ډیره پورې یو غولوونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه برېښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان پخپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ، یو چا معلومات وکړئ چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي. او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصره کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصره اداره، انحصاري اداره مخکې نشه تله. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رییسانو لپاره ته خپل خلک مقررې، او هغه نور استادان مفکر نه، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې، او دا څوک ورته وایي؟ دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولوونکې خبره ښکاري، فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه برېښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنی زده کړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړي دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالي زده کړې وکړې، او د 2003 څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ، او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غې کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول، او د مختلفو خلکو سره تماس نیول، او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ، او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی، دفتر رئیس پاتې شوی یم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوډ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسه کې پاتې شوی ما. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخري دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حالی که زه د دیقان زیم، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بی سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سره ده، واغه د کلی او طرف سره ده، او مکتب ته یو ورځ هم نه تله. او زه یو مثال مې ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی ما نه ده، نه د یو بل چا سره چې حد اقل زه وایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وه. هماغه ځوان، هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لوی شوی، اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات یې ګاللي دي، حتی ډېری وختونه زما یاد شي چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللي دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، او بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څېر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څېر ووتل له افغانستانه؟
تر ډېره پوره چې زه کله کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کې وم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی و. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر و، او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېر پیژندګلو پیدا کړل، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغو ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه وو، یا زه ووایم چې د هغې د وزیرزاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چالاکو زامن نه وو، او ځان یې رسول له ډېره پورې کوشش شوی، او دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومې مانه یېر دی، هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځې، او چار چیرته ځې، نو ته لاړ شه، هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې زده کړې کړې وي، نو پروفیسور وو. د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو ده ورته وویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 ملیون ویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یمه چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړې مزه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بیرته راوګرځو، عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وتل د پرېنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. د بعد مرغه چې افغانستان نه زیغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي، له بعد مرغه بیا همزه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي، د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې، دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو، ولې مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موسساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلې پورته تړلې وي، هغوی معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزی پیدا کولو د ډوډۍ پیدا کولو شته هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بده وجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول پکور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورېد چې هغه ماته وویل یو لار ما ترې خو زه وځم. یعنې هره ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي. څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و زما له نظره. سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایدارې انسټیټیوشنالیزم بحث ورکوي یا د ادارې جوړونې بحث ورکوي هغه د منځه ځي.
ولې سادات صاحب د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یوه تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی؟ په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم. د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 15 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ته لاړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي. امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وډر او اقتصادي وده چې وګورئ د ډېرو هیوادونو پرتله به ډېره ښه روانه ده. د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې درې اتیا ملتونه دي او نوي ژبې دي. د هیوسټن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص. ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي. 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردیږم په هغه وخت دردیږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده. فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوسن ښار کې چې ډېری افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټي مخکې ویلي ما ته یو درس راکړي یا ما ته یو لاره وښي چې په دغه قصه مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یوه لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم. زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې دي ساتل ډېره مشکله خبره ده. او هغه چې په خارج اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لاړ شو ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی. او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سن سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټي په سم کې کینم. ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ورته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته چې تاسو باندې کې چې زه سلوي خلن شم، پنځوس خلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زکر څخه او د تحصیل څخه یو فرصتي هیوادونه دي او هر څوک ولې شاته د شپې کلاسونه واخلي د ورځې واخلي د ورځې د شپې کارو کې د ورځې واخلي د ورځې درس وي د شپې کارو کې دا ټول شی نه مهیا دي اما په ټوله کې زکه بیا خلاصم دي سوال ته هغه څه چې تاسو توقع درلودل کېدل شي او هغه څه توقع لرو لبه د مرغ زمونږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي په بزنس باندې فکر کوي بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري پیسې نه لري او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي دا ورسره نوي دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا په کې ډېر وي فقط هماغه د خارجیانو په اصطلاح باندې یا د امریکایانو په اصطلاح فقط هغه سروایول جابس یا فقط هماغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه بلکې دا باید بدل شي زده کړو ته مخه شي تخصصي زده کړې وشي ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو بیا وطن ته خدمت وکړو
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي
تر ډیره پورې شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم ماستری واخلم ترڅنګ وکولای شم زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان په انترنټ کې بیرته استاد شم زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتون کې د کابل پوهنتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکم زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد اقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم وکولی شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم خصوصا لوستې قشر ته اوس امکانات زیات دي تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده نو د وخت په تېرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه ورسره کومک وکړی شم
دغه تحصیل کړي کسان ساسو په څیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستانه وتلي دي دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره تماس کوي یا ورسره ګورم په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده او دغه فرصت ډېر کم ده چې لوسته قشته بیرته افغانستان ته ستون شي او دا هغه خبرې چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي چېرته چې مدني فعالیت نه وي چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي د تحصیل ازادي نه وي او دیکتاتوري حاکم وي نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم په نړیوالو پوستونو باندې کار نه کوم همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي په افریقا کې کار کوي په سوریه کې کار کوي په عربي هیوادونو کې کار کوي نړیوالو ادارو سره کار کوي ځکه دې خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې کله چې نه مسایده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلات سره هم ښکېل دي هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکېل دي هغوی په دې فکر نه دي چې موږ د په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کده افغانستان خلک ځان وګوري داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري داس یو حکومت چې حالت ټول پکې ځان وګوري د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي داس یو حکومت راشي داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي
تداسه اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پیګم طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخ مخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاله شي، اما نړی تر اوسه طالبان به اعتماد کیږي. او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس منعکس کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ستاسو مخکې ده، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ستاسو مخکې ده، هغه لوستلی شئ چې څه بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغلو او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو د پاره ډېر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي. ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سې پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې ده د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان ووایي چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکي د ده د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کار مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک څه هم زه پیژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندرس سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسه کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې د تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حداقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې تر دې وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق او په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب او ډېر بریالي یو ځینې مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان را وسته په دې باندې څوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي، یعنی دوی کدرونه وباسي زمينه او ته مساعده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پارلی ول کې دي، په هر کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کول ته مجبورۍ، فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده، او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واک انحصار کړی، هغه چاته د واک ته شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنولي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري، دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري، او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشه فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پانکیان فرداغه.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېر مننه، موافق اوسئ.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاک نشتیگی ماشون نه دی اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غوامی مال می طول می در بدر رسی
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده من خپلا دیر خل دی ازادی را دیو نزده کری دی زان حقوق دی بل حقوق دی گاوردی
پس ساده او روان جبه
او کچیری می دار و کنگل اینا ما و ده ازادی را دیو تا دسترو زرم می دار و کری وای
ازادی رادیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.